پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزون جنو او اقلیتونو د ځپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشتې عباسی ویلي چې د طالبانو په سباندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوی دي. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همداراز د خوړو نړیوال پروګرام سږ کال ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره له 800 میلیونه ډالرو څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې 19 ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لکه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2014 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانې 18% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری له سباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستې شوې دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا ډاډ راکړه چې محمد رحیم افغان به کومو لکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري ځورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکټر کې چول کیږي هغه ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندیشته په ډېری دودي یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشئ کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواوو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لږ تر لږه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشي کړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه هڅې به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
نو رئیس جمهور ماته تداجا کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي ته بدل کوي، مو استاد ورور بغیر نه ته بدل کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلی حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو، که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي، د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تېر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېر یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپرسوي اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړی مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې له امله اندېښمن دي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می دادا دا چې یو کمیسیون جوړ شي، هغه تجاران چې د امنیتي او ادارو د طرفه نه بازداشتېږي یعنی ولکېږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کېږي حقیقته پورته کېږي، د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي، خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اورېدل کېږي چې داسې موضوع ګانې مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
افغانستان اسلامي امارات پر استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه یې وکړه چې د بریتانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینه کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې مهال تر سره کیږي چې تیر اونۍ د برتانیا پارلمان 1600 غړي د اولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی وو او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځیو د پرانستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځي بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته. دی
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټین سره د بایکاټ وکړي دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته، ده همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برتانیا پارلمان مخې ته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پرېکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم دغو لارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ لاست استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د بریتانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یوه له دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اګست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروش ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د یک شنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربند موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یک شنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر سوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 لدې کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړه سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناوو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت د سمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلی سړک د دوو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغانې هم په خپل شخصي لګښت د سمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل په راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلی لاره چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ذاته د موټرو تګ را تګ لګو چې له کبله کرایې لوړې وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتره سړک چې تقریبا 8 میل نه غنی لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلی اوسیدونکي دي. د لومړی فلز کار چې و د میوالدین منګل لخوا ترسره شو چې جغلکاري و پلچک جوړونه وه، او دویم فلز کې چې دغه سړک کنکریټي چارې وې هغه د خوجالدین منګل لخوا ترسره شوې. زپي چارې چې وې لکه څنګوډ کول و بغلونه و د هغوډ کول و بعضې رنګ چارې وې، نو الله الحمد د الله فضل و چې متدغه سړک موږ ته جوړ شو. پسسې ډول
یاد سړک د ځایي اوسیدونکي حاجي طاهرالدین د زوی او وراره په ګډې مالي مرستې چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی.
دغه سړک به چې جوړ کړی چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کړی، نو مخکې به دا رقم دکتا وای چې اوس د کلی ټول غریبون دي، نو دغه به و چې یو مټار به نو چې به هغه به 1500 شپږ سوه اووه سوه روپۍ تلو، هغه مټار اوس په دوا سوا په درې سوه روپۍ چې
د څمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکي له دې کاره خوښت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې بهر میشتې مسافر ښه پانګه لري، او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړي وي. ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي، نو نورو ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو، یو ښه پیغام شو، یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د څمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمی وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړې پاروجې په کار چولی دي یا یې سر ته رسولې دي یا نوی پلان ورته لري، د هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نا امید نکو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیز کې د خیبر پختونخوا له کرم سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسور سیمه ده چې هوار ځمکې لږې دي او ډیری خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي. په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي، او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو له پیغامونو
بریالی زیرک ته هیمنه تګریش ولسوالۍ نه سرپ تماس کوم. موږ غواړو چې دا شونځي لس جر تر جره دا باندې پای ته ورسیږي، چې دا موږ او خندکیان ته د تعلیم زمینه برابر کړي.
موږ هم په دې باندې ډېر خوابه دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوی ولې سوی دی، په څه خاطر باندې سوی دی، څه مشکل شته چې اجازه نه ورکوي. یو غټ شکایت م دغه دی ځینې چې اوس سر ځای موږ حکومتي چارواکي ګیر کې بس موږ کمپیوټر راسره یې که موبایل راسره یې بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي.
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې د موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم د نجونو مکتبونه دي. اول خو د نجونو مکتبونه سه بالکل ستنه، او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړي دي. هغه استادانو ته لا تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دي ورته ول سوي.
طالبانو چې دا ښوونځي تړلي دي د نجونو پر مخ باندې دا بالکل د مخالف یم، او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه پکې ما دغه د نجونو پر مخ چې د ښوونځي پرانستې په دغه موږ ډېر خوشاله کېږو، او دغه دا چې بندې ده دا سل په سل کې موږ ورسره مخالف یو. که دا نه خلاص کړ دا مکتبونه دا به همیشه افغانستان به شاته پاتې وي، او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابوسایم الکو ته به موږ تسې ټولې احتیاج یو.
دا زموږ د وطن د زنانو سره دا ډېر ظلم دی او ډېره ناکي ده. دا باید بلاسي دا مکتبونه، ځکه چې زموږ هیواد ودې ته ضرورت لري او ډېر سخت اغیزه پر موږ باندې د دې ده چې مثال اوس خپل مریضان دي اوس دا موږ څه په وکړو، دا کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو که ښځه ډاکټر یې نو زموږ مریض خپل حال ښه ورته ویلی شي، او که دا رقم یې چې مثال ګرد نارینه ډاکټر یې نو کله کولی شي چې معنی خپل حال ورته وایي. تبونه سل فیصده باید لاس
محمد رفیق مینه فعال غزنی ولایت اوسیدونکی یم. خدای دې وکړي دا مکتبونه په صحیح توګه خلاص شي. دا مکتبونه بند کړي دي، دا خو لا ظلم ده د افغانستان له ښځو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده، نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي.
د بادغیس ولایت څخه په یم پرېږدم. ګوره علم چې دا کورونا ده، اولنه علم د دین دی، بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته.
نوم یې متحد دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو دغه د انجونو مکتبونه د خپلې خور کې ده ادکر شش کال یم خور می پنهم سین کی د بل پاتم سین کی د مکتبونه بندي خودي ار وخت شکایت کی خودي ما مش په کور کی کوشش سره کارو ترسونو انګلیسی ری زیات خودما ته ارزو او هیله ده چې بعد انجنونو مکتبونه باید لسی د افغانستان ملشتمنی ده
په دې هر سره پویږي چې شت کال ورسته به دغه شت دی بیان نه یې لا خواره یو تقاوت لري مرګ لري نو شت کال بعد به موږ دغه شت د کوم خوا سره ولو چې اوس ضرورت ورته ستا کدا شت به ستاله ونه کی نو شت کال بعد خو دا شت بیان نسته بیا به د خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه